چې لزګونه نور کسان هم پکې مړه او نږدې 1500 نور یې ټپیان کړل. مور پلار خویندې او خپل خپلوانې د غم په ټغر ناستې، خو رحمت خاورې ته سپارل شوی دی. موږ یې له کور څخه د کورنۍ له غړو سره یو ځای د هغه د قبر په لورې روان شو. څه ګورو چې پلار یې د ځواني مرګ زوی د قبر په خوا کې ناست او د بېوسۍ چوپتیا نیولی دی. د رحمت پلار وایي، زوی به یې تل ویل چې د خپل پلار مټ به وم، خو اوس مې دا مټ مات شوی دی.
فاسدو مشرانو ته مې پیغام دادی چې خدای مو اولادونه زما د اولاد په شان کباب کړه. دا یوازې زما اولاد نه دی، د زرګونه خلکو اولادونه یې خاورې
کړل.
رحمت درویش کلن ځوان و چې تازه یې له پوهنتون څخه د کمپیوټر ساینس پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړی و. خو د چهارشنبې له ورځې وروسته د دغه ځوان یادونه نه یوازې د رحمت کورنۍ بلکې د هغه خپلو خپلوانو ته هم آزار ورکوونکي دي. ملګري یې وایي چې رحمت ورسره سهار مهال په ډېره خوشحالۍ خدای پمني وکړه، لاړ تر څو هغه موټر چې پیسې یې ورکړې وې راولي.
څه به ووایم، له نیکیو او ښېګڼو یې هر څومره چې ووایم کم به وي. داسې یو هلک و چې تل یې په خوله خندا وه، ډېرې هیلې یې لرلې. ویل یې دې ورځو کې مې تنخوا راځي او چیرته به چکر ځو.
دلته د قبر تر څنګ یې تنکي ځوانانو وروڼه هم بې له اوښکو تویولو څخه څه نه لرل. ویل یې رحمت بېګناه ووژل شو. د رحمت د کورنۍ غړي د داسې وژنو مسؤول حکومت ګڼي، وایي چې د حکومتي چارواکو هدف د خلکو ژوند نه بلکې خپلو اهدافو ته رسیدل دي. د رحمت ماما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کلونو راهیسې یې ووژلو او لا مو وژني. خدای پاک مو دې غږ واوري. موږ چا ته ووایو؟ غنی عبدالله ته ووایو، کتیګو او لرګیو ته وغږیږو. موږ دې ټول یو سی ووژني چې بېغمه شو.
د رحمت کورنۍ وایي چې د طالب، داعش او حقانی شبکې ملاتړې په کابل کې وظیفې لري او خپل خواخوږي تر داسې بریدونو رسوي. د زنبق څلور لارې ته نږدې د چهارشنبې ورځې موټر بم چاودنه د نوعیت او بېلابېلو تلفاتو له امله تر ډېره بېسارې بلل شوې ده. د حکومت د رسنیو مرکز د وروستیو معلوماتو له مخې په دغې زوروره چاودنه کې نوي کسان وژل شوي او شاوخوا 463 نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې ځوانان، ښځې او ماشومان د دغې حملې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په عکس العمل کې په اعتراض لاس پورې کړ او د خلکو لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. د دې مدني ټولنو چارواکو د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د عدالت شعارونه ورسرول د کابل په شهرنو پارک کې پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له امریکا سره د شوي امنیتي تړون په اړه وضاحت ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل لري.
د کابل له خونړۍ حملې څخه یوه ورځ وروسته یو شمیر مدني فعالانو اعتراض وکړ چې افغان حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک هر ورځ د تروریستي حملو قرباني کیږي. دغه مدني فعالانو د پنجشنبې د ورځې په اعتراضي غونډه کې چې د کابل په شارینو پارک کې جوړه شوې وویل چې باید د پاکستان د حملو په وړاندې ورته عمل وشي او له امریکا سره دي د شوي امنیتي تړون په اړه هم د دواړو لوریو لخوا وضاحت ورکړل شي. یوې مدني فعالې حمیدي وردک چې په دې اعتراضي غونډه کې خبرې کولې داسې نوموړي وایي، زموږ غوښتنه دا ده چې له دې وروسته غندنې د خلکو درد نه دوا کوي. په کومو حملو کې چې پاکستان لاس لري باید سفارت یې ځواب ووایي او د امریکا سفارت او افغان حکومت دې د امنیتي تړون په اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي. دغه مدني فعالانو دغه شان د هغه جنگي مجرمینو د اعدام غوښتنه وکړه چې په تیره کې افغان حکومت نیولی او دا مهال په زندان کې دي. د چهارشنبې په ورځ د کابل زنبق څلور لارې ته څیرمه د فاضله موادو د انتقال د یو ټانکر په وسیله موټر بم چاودنه وشوه. د دغه خونړۍ پیښې د تلفاتو د شمیرو په اړه بېلابېل ارقام موجود دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې 80 وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. خو د حکومت د رسنیو مرکز په دې پیښه کې د 90 تنو د وژل کېدو او له 400 د ډېرو کسانو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبه د ورځې موټر بم چاودنه د حقاني شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه او همکارۍ طرحه شوې وه. دا په افغانستان کې لومړنۍ خونړۍ حمله نه ده، بلکې له دې پېښې څو اونۍ وړاندې په سردار محمد داود خان روغتون او د بلخ ولایت په 209 شاهین قول اردو هم خونړۍ حملې شوې دي. له دې سره ولسمشری مانی وایي چې افغان حکومت تل د خلکو د امنیت لپاره هڅې کړې او امریکا هم د یو ستراتیژیک ملګري په حیث تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل
دی
وایي زموږ دا دوستان کولی شي چې یو ځل امنیتي تړون مطالعه کړي. موږ له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لرو. دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو تر څنګ دي. د امریکا ولسمشر تیره شپه هم د جمهور رئیس غني سره ټلیفوني اړیکه لرله او د افغانستان څخه پر ملاتړ یې ټینګار وکړ. امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تر څنګ جنګیږي او قرباني ورکوي. دا اعتراضونه داسې محل کېږي چې مدني فعال او د پوهنتون استاد احمد سیدی وایي چې دوی د چهارشنبه د ورځې په ماښام د چاودنې د قربانیانو په سیمه کې شمې بلې کړي او سبا د جمعې په ورځ به په کابل ښار کې یوه سوله ییزه مظاهره هم ولري. ښاغلی سیدی وایي چې دا مظاهره د چهارشنبه د ورځې د حملې د غندلو او د امنیتي چارواکو له وظیفې څخه د لرې کېدو په خاطر کوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه zadiradio.com کې کتلای شي. ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشوم حق خبرونه خبريږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزواکۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو د عامې روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله ساپی دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې ښه راغلاست درته وایو. که راته ووایئ چې یو ماشوم کله په خوارزواکۍ یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي لپاره داسې یو معین وخت یا مشخص سن که موږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولی شي چې په سویت غزي باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال د یوې تر دوه میاشتې څخه وروسته یا د یوې میاشتې وروسته تر 15 کالو پورې یا هم د 15 کالو نه زیات ماشومان په سویت غزي باندې اخته کیږي. اما کومه چې په حساب لکه زیاته هغه سن چې زیات سویت غزي پکې واقع کیږي هغه د 15 کالو پورې سن دی. بیا د غین هم کوم چې زیات ماشومان سویت غزي کیږي دوه کالو نه کم کې. لکه ارقام او عادت چې موږ لرو د ولایتونو چې موږ کوم ارقام راځي او ارقام موږ کتلي دي، انالیز کړي مو دي یا تحلیل کړي دي، د ارقامو تحلیل موږ دا ښیي چې 80% سویت غزي د دوه کالو نه کم ماشومانو کې واقع شوی ده او 22% سویت غزي د دوه کالو نه پوچاته ماشومانو کې واقع شوی ده. نو په دې لحاظ موږ ویلی شو چې زیاته سویت غزي د دوه کالو نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارزواکۍ یا سویت غزي اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارزواکۍ دپاره ځینې خپل مشخصې علامې دي. موږ خوارزواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي. لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلی وي، خصوصا په پخونه د پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسیدلی وي، لاسونه هم سره پړسیدلی وي یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي. خو ولې یو پړسوب ورته پیدا شوی؟ د خپله د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپله د سویت غزي یوه غټه علامه ده. طفل سویت غزي دی، ماشوم سویت غزي دی. یا هم نورې علامې چې کوم دي، هغه شدیدن ډنګروالی، یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابیږي، یو معلومیږي پختې معلومیږي، د شاته کمی چې په حساب د قفس صدري د اډوکې دي دا یو معلومیږي. ماشوم چې دی یو عضلي زوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې موږ ورته غوښه وایي د لاسه ورکوي تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم دی یو د زړو خلکو د څهره باسي، څهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکي شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سویت غزي ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سویت غزي د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سویت غزي یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ میر علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د 15 کالو نه کم وي او د هغوی 33% وفیات یا مرګ میر د سویت غزي له لاسه دی. یعنی په 30% وافیاتو کې د 15 کلن کم ماشومانو د کې سوی تغذیه په شکل نه په شکل باندې داخله ده په کې شامل ده، یعنی علت د مرګ سوی تغذیه ده. په سوی تغذیه د ماشومانو د مرګومیر یو ډیر عمده سبب دی او تقریبا د شوی چې په 3% د مرګومیر د ماشومانو کې سوی تغذیه خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ماشوم د سوی تغذیه پر مهال په هغه وخت کېږي یا هغه نښې پکې راڅرګندېږي، دغه سوی تغذیه ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي، نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سوی تغذیه نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کېږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سوی تغذیه نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی عمده مشکل دی چې د سوی تغذیه په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي، یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو عمده ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سوی تغذیه. ماشوم نشي کولی چې په هغه ماشومانو په شکل چې هغه درست تغذیه شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغو ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومانو کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه هم د رقم د شکر یا دیابت چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومانو کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډیر زیات آرام وي، د اجتماع نه لري وي، ګوښه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قواد لاسور کوي، ماشوم نشي کولای چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولای چې نوې کارونه وکړي، نوې خلاقیتونه وکړي. دا هغه مشکلات دي چې د سوی تغذیه په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذیه اخته دي؟
د سروې او پاساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذیه یو عمده ستونزه ده، یو ډیر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو، تقریبا 1 میلیون څه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي، او هغه شتري چې دا یو ډیر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چیرته موږ میندې د ماشومانو تغذیه ته درسته توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د سوی تغذیه دغه کچه راکمه شي؟
د عامې روغتیا وزارت او نورو کاري شریکانو د تداوی د سوی تغذیه د تداوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپله د سوی تغذیه تداوی د عامې روغتیا د وزارت د اولویتونو جمله څخه ده. موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیه د تداوی مراکز لرو چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیه باندې مساوي او ته هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمه دی هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په همدې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بل اخر د سوی تغذیه نه خلاصيږي. برله ولدينه موږ په کلینیکونو کې البته مسلکي کارمندان لرو، ډاکټران لرو، نرسان لرو، هغوی مایندو ته د ماشومانو د تغذیه په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولای چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برلادینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیه وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې سوی تغذیه پر څنګ کې د خوارځواکۍ په څنګ کې هغه یا اسهالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک کې په ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ شفخانو کې د سوی تغذیه د داخل بستر څنګه لرو چې د ماشومان داخل بستر کې یو کله چې اختلاطات خشوه بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشوه بیرته دی او سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ مد نظر ونیسي او دا لارې او چارې درست تطبیق کړي، ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشته نشي. ماشومان ته تغذیه چې ده د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري، پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکوو، خپله بل هر غذا اضافي غذا ورکول په دغه موده کې د سوی تغذیه سبب کیږي. سوی تغذیه ایجاد اولش. پس شپک میشه پوری که من یا ماشوم پا منظم شکل بانه لکه سنگه چی ضرور ده هر رقم تا دمور بشودو بانه تغذیه کو مطمئنیم چی سوی تغذیه با کلام باقی ماشوم که باقی نشی. پا دیش هرچی مور رو تا منظم شودی ورکی دشپی ورکی شودی ورکی دورازی ورکی ماشوم تا شودی ورکی او درست شودی ورکی دا شودو ورکول طریقه منظم وی درست وی نو ماشوم منه سوی تغذیه کی. کلا چی شپک میشه پوره شوی دا شپک میشه نوروز ده دمور شودی تنها د ماشوم لپاره کفایت نکوي دغه د وجود ضرورتونه نشي برای تکمیل ولې نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متممه خواړه شروع شي که اوس کچیر د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متممه خواړه شروع نشو بیا د پسوی تغذی باندې اخته کیږي متممه خواړو کې باید هغه خواړه کې باید منګه حیواني محصولات ولرو لکه غوښه د چرګو هګۍ یا مثلا لکه شودې یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو ماشوم ته باید منګه کوشو کوچه میوه ورته ورکو ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو پسند کې غوړی ورته ورکو د غذا کې باید غوړی شامل وي د ماشوم همدا رقم آیودین لرونکې مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متممه خواړه ورکو نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذینه د واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي نو کورنۍ څه باید وکړي څه باید ورکړي او څه ډول تداوي کړي
د سوی تغذیه لپاره؟ که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علایم ویل چې یو شدیده دنګروالی دی د ماشوم ورځ په ورځ باندې دغه وزن د لاسه ورکول وي مور پوهېږي چې زما ماشوم ورځ په ورځ باندې ډنګریږي وزن د لاسه ورکوي یا هم پړسو پیدا کړی زر تر زره باید نږدې ترین صحي کلینیک ته باید مور ماشوم ورسوي او هلته ډاکتر نه وپوښتي چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذیه لري که نه لري. که چېرته ماشوم سوی تغذیه درلودله د ډاکتر لخوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کېږي د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کېږي مور باید د ډاکتر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي او که چېرته خدای نخواسته ماشوم سوی تغذیه وو هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي په څنګ کې خپل شودي ورته ورکړي او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل ماشوم د سوی تغذیه نه انشاءالله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه ده ځکه هم دوی خپل ماشومان ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیې څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذیې شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذیې چې موږ لرو چې ما ویلی تقریبا 1,000,000 دي او له بلې خوانه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خطر لاندې ژوند کې شاید کمی وي یعنی سوی تغذیه واقعیت زیاتی او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته هلته هم سوی تغذیه شته چې زیات علت موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی بلکې دغه نادرست د تغذیه نادرست طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذیه شي یعنی میندې نه پوهېږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي دا بیشتر زیاتره د سوی تغذیه سبب کېږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نخواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي ورته او له غذا ته دسترسي ولري بیا دې هم کوشش وکړي چې دې ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کېږي زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریژې پیدا کېږي زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کېږي که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو هغه سره یو ځای کړو. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کېږي پالک پیدا کېږي اتمن یو څه پیدا کی کومو شو کولای چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دیونه پترس استفاده وکړو سره یو ځای کوم مختلف غذاګان یو ماشوم د شپږ میاشتې وروسته ورکو د خپل د ماشوم د سوی تغذیه په جلوګیری کې به هم دا رول ولري.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه خبرونه تر بل خبرونه مو په لاس پرم
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری لتاوان څخه پورته دوه دستور کوم ستونزې پیدا کوي
تابان د خلک مال دلی سکاس کړی دی ورکړی دی په دغه خاطر باندې لږ ضرر خپل برسن سره کې او غزي
ولې ولی ځینې کسان د دود د ترسره کولو لپاره پورته غاړه ږدي.
یو چې پنځه سوه ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي.
قدرمن اوریدونکو، د دود دستور ترسره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملي کول ضروري کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دستمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلي ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلو دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېرېږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسېدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته
یو ډیر محدود شی ورک یا پیسې نه یو بل شی وخت هغه په خوشاله سره کټی کړی یو بشه نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بي ځای سیالي څه وخت رامنځته کیږي، د کابل اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالي کې ورکړي.
مجبور ایسو ویسو نو مونگ سر آقا پیسی رو اوریدی مونگا مجبور ایسو سیالی و سر او کن نو ماده ماشمانو نو دخلی نوارخم اگر زماس من سر کلای در راوڑ ایدم سیالی راوڑ ایدم.
د پکتیا اوسیدونکی جاوید بیاوایی چی دیدوی پسی مکی کلچ کوژدکیگی نو دی دست مال اخیستل پا وقت پیسی پشکور که تولیگی.
کله چې څوک له یو چا سره خیخی کوي، د هغې د دستمال اخیستلو لپاره ځي، یا مونږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زموږ انانه داسې ده چې شکور راوړل کېږي، مونږ ورته شکور وایي، په شکور کې یو څه دستمال واغوي. بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچوي. هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتونکي کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصاد ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي، ټول راغلي کسان به پیسې پکې کړي. لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې څوک د مخ روپۍ ورکوي، یا چې پنځه سوه ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي، په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هر برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغې ته بیا په وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته یې بېرته درکړې، تا ته یې درکړې هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانه ولی ځان قرضه کوي په هر برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، پنځه کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دا توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځایو کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څنګه چې هغه ورځ مې درکړې، دویم ځلی که غواړي وایي پلانې راغلی او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړې. سفر نه راغلی و یا کور کې ماشوم پیدا شو، هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي. ښه خبره ده، یو ځای کې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، سل پنځوس دوه سوه روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي، نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي، او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپله دا عادت نه لرم، مریض پختې د څم یا څوک د مسافر نه راغلی میوه ور وړم، ولې که دا سدونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په ورین تندي ور سره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته چنګ شوی یم، دوباره مې ورکړي، واپس مې ورکړي، نه مې دي اخیستې. و
د ننګرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره له دې چې په دې پوهېږي چې په مبارکۍ کې له وس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر تاوان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رشتیا و ما کوم مایدا شنه ته سر ارزش ورکوم مگر باید وری نکمه نو دا از مخبل یو منفی پوینت دی چې کوم خلکو سره مگر باید ونی شي خپل اقتصاد باید منځه کې سره ونی شي دا سې رويش دی وکي چې نه دی دوست خفه کی او نه دی داس خپل فامیل دغه کی مثلا په ودونه کې پیسې اقدام مثلا یو ځای نشرا شم د توفی په شکل باندې ورکوم یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس یا ناویان راشي زمون کوته پیوازی ودې د پاره دو دستور د ډیر د پخوانه مکتپاته دی خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دی شي ته دونه ارزش نه ورکوي دومره چې دا وس الات کی ورکی
افغانستان یو بیوزله هیواد دی دلته ډیر کسان اشتمندي د ګڼو کسانو په باور دا بخوي چې هر سړی لخپل برستنی سره پی وغځوي
په دې کې پیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي نو دې باید هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي په علمیت کې د دوی کوشش وکړي نه چې په دو مزخرفاتو کې چې نن ما تا ته داسې ډوډۍ وکړله یا میلمستیا درکړه سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سره ما ته ځان په تکلیف کې یا هغه کس چې نوبت یې رسیږي یا چې زم باید داسې ملمستیا د تارکم دغه اصلا جایز نه دي دا ونه کوي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم قرض وکړم تر څو د هغو کس دپاره هغه څه یې چې راته کړی زه معماسه ورسره وکړم
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي څه یې چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې ږدي په دې هکله دوه تنه د کابل اوسیدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرض دره کوي بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي
نه نه دا خبره نهسته تازه واچو له مالا زره دا خبره نهسته بل اوس خبره در اوسو سله چې څوک زره چې څوک پنځه واچي نو دای را واسته نو سړی واسه کېږي سړی واسه نه کېږي سړی به روغ ډوړي ورته کېږي بنه ورځي ولا مونږ ځل خرچه راځي یو زره پی راځي پنځه ورځي موندي دا نوې نوې راځنه سره وځي دا وایي چې کم کې ماده خوښ
پیسې ورکوي که سلور کوي که زر ورکوي که شلز هغه د خپل کاروبار دی نو دا روایت ښه دی هغه ماشوم نه وي په کور کې تول شوی دی مبارکۍ له ورغلی باید یو څه خوله ورکړي یو له جامې ورکړي او یو له پیسې ورکړي نو هغو ته جامې نه کړي د هغه په هیواد کې ورته پیسې ورکړي دا ښه رواج دی دا خو دې به دوستي اضافه کېږي پراخه کېږي نو دا کار یې ښه دی زه خو دې کار یې تایید کړو
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل په هکله څه وایي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي
خرافاتي کارونه عنعنوي کارونه سیالۍ همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي خپل د بېلګې په ډول که تاسې کوم خپلوان ولرئ چې له حج نه راځي د هغه د حج د راتګ په مناسبت د هغه په پښو کې پسه حلالوئ یو سرلی حلالوئ یا د یو چا کور کې لور پیدا کېږي زور پیدا کېږي هغوی ته په اصطلاح یو جامې اخلي کالي اخلي یا ډېر مصارف کوي ځینې ډالۍ او تحفې وړلی په یو ډول نه په یو ډول د دې سبب ګرځي چې تاسې هم مجبور سئ چې هغو خلکو ته یا هغو کسانو ته یا هغو خپلوانو ته دغه ډالۍ تاسې هم ورته واخلئ دغه په یو ډول یوه ستونزه ده دا یو خرافي کار ده دا یو ناوړه کار ده که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي خلکو عامه پوهاوی لوړ سي دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده په دویم قدم کې هغه اشخاص هغه افراد هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي هغه څوک چې مشوره موږ ترې کولی سي له هغوی سره باید مشوره وکړو مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي ښوونکي موږ سره مرسته کولی سي او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوي چې موږ سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي د هر هغه څوک چې دغه کار کوي دی رواني ستونزه لري ګورئ د قرآن عظیم الشان آیت ته وایي اسراف ګناه ده نو دا خو اسراف ده